ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبرې غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د ترکی د ولسمشر طیب اردوغان لخوا د کشمیر په مسله د پاکستان او هند ترمنځ د سالسه د رول لوبولو خبره د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مهم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به درته د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د فاټا منتخب پرلماني استازو د مئی پر شپږمه نیټه ټول ګوندی زغونډ اوربللې ده. د عبدالولي خان پوهنتون د وجل سوي زده کوونکي مشال خان پلار له سیاسي ګوندونو د انصاف غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال سره په شام کې د کورنۍ جګړې په اړه ټلیفوني تماس نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان له قبایلي سیمو څخه منتخب پارلماني اساس د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د روان میاشتې پر شپږمه نیټه ټول ګوندي زغونډ اوربللې ده. له خیبر ایجنسي څخه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل افریدي نن مشال لري ته وویل چې د غونډې اوربلول مقصد د فاټا اصلاحاتو منظرولو لپاره د پارلماني ګوندونو مرسته ترلاسه کول ده.
که چرته حکومت دغه عیني امیلمنت ټیبل نه کړل او په 20 مئی موږ ته سلام وکړه اسلام آباد ته راځو او دلته به وزیر اعظم سم بندو سیکریټ به بندو پرزیدنسي به بندو. فکر چې موږ ته خپل حق نه ملوېږي ظاهره خبره چې موږ به نورو پاکستانیانو کار کول هم نه پرېږدو چې نورو پاکستانیانو کار هم وشي.
بلخو د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه هم اعلان کړی چې دوی به نه یوازې په ټول ګوندي زغونډه کې ګډون کوي بلکې په احتجاجي مظاهره کې به هم د فاټا پرلماني استازو ملګرتیا کوي. فاټا اصلاحات د مارچ پر دویمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې سوي د وفاقي کابینې په غونډه کې وار د مخه منظور کړل سوی و خو تر دې دمه له پارلمان ته د منظوري لپاره نه دی وړاندې سوی. د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل پر 13 نیټه د ګڼ شمیر بدلوګرو لخوا د وجل سوي زده کوونکي مشال خان پلار د پاکستان له ټول سیاسي ګوندونو د انصاف غوښتنه کړې ده. پرون په سوابي کې به جرګې ته وینا پر مهال محمد اقبال اقبال چې په سیمه کې د اقبال شاعر په نوم پیژندګلو لري وویل
افغان لوري مشته وعده راکړه چې شاغلی کرزی او شاغلی عبدالله بشر پاکستان ته راشي او د اړیکو لړۍ به له هغه ځایه چې ماته شوې وه بیرته پیل کړو.
او بخشی تاسو بل ژغ واوریدی. جرګې د صوبۍ پونتونو مشال خان پرم کول غوښتنه وکړه. په جرګه کې د جماعت علماء اسلام ګوند پرته د ټول فعال ګوندونو استادو برخه واخیسته او د مشال خان کورنۍ ته ډاډ ګرنه ورکړه چې د کړاو په هر وخت کې به اوژه په اوژه ورسره ولاړ وي. بل پلو د پښتونخوا پولیس وایي د مشال خان د وژنې په تور تر اوسه 49 کسان نیولي چې د عمران په نوم هغه تن هم پکې شامل دي چا چې پر مشال خان ډزې کړې وي. ټاکل شوی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډیر ژر پاکستان سفر وکړي. دا خبر د پاکستان د 45 کسیز پارلماني پلاوی مشر یا صادق پرون له کابل په ستنېدو په اسلام آباد خبریالانو ته وکړه او ویل چې په دې اړه له افغان مشرانو سره سلا سوې ده. بل پلو د افغانستان د اجرایی ریاست ویان مجیب رحیمی پرون مشال راډیو ته تایید کړ چې عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوی په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي خو د نوموړي د سفر کره نېټه یې ونه ښوده. هلته بیا پاکستاني چارواکو پرون ویلي چې دغه هیواد استخباراتي ادارې ایسای مشر نوید مختار به د روانې اونۍ تر پای کابل ته سفر وکړي. د اسلام آباد او کابل اړیکې له تیرې سمودې راهیسې ترنګلې سوي خو اوس یو ځل بیا دواړو لورو د رغونې هڅې پیل کړې دي. نن په اسلام آباد کې د وزیرانو نواز شریف په مشرۍ د ګډو ګټو شورا یو دیرشمه غونډه ترسره کیږي چې پکې د څلورو واړو صوبو اعلی وزیران او نور لوړ چارواکي ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په نوښار کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی بل مرکز څخه د صوبو د حقونو غوښتنه کوي. خبرونه لمشال رادیو څخه اوري. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د ساحلي ښار سوچي پر لور سفر پیل کړ. دواړه مشران به نن وخت د پوتین په کور کې د جیشل هیوادونو د سرمشریزې په اړه خبرې کوي چې ټاکل سوی ده د جرمني په همبورګ ښار کې د جولای پر 8 او 8 نیټه جوړ شي. وروسته د مرکل نننی یو ورځنی سفر وروسته له هغه دوهم دی چې روس د 2014 کال په مارچ میاشت کې کرایمیا ټاپو له اوکراین ونیول. د مرکل ویاند ویلي چې نوموړی به د همداراز د اوکراین او شام د کړکیچنو په اړه هم بحثونه وکړي. په ورته وخت کې سپینماني وایي ډونالډ ټرمپ له ولادیمیر پوتین سره نن د واشنگټن پر وخت غرمه 12 بجې پر ټلیفون خبرې کوي. د ټرمپ د ادارې چارواکي وایي دواړه مشران به په شام کې د رواني کورنۍ جګړې په اړه وغږېږي چېرته چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او امریکا بیا د هغو یاغیانو سره ولاړه ده چې د اسد حکومت نسکورول غواړي. د بشر حقوقو د سار اداره وای له نو شواهدو څرګندیږي چې د شام حکومت له 13 دسمبر راهیسی څلور وارې د کیمیا وسلو بریدونه ترسره کړي دي. په دغو څلور بریدونو کې یو یې هم د اپریل د څلور مینټې هغه دی چې په خان شیخون کې وسو او نږدې سل کسان یې وژل چې دیرش پکې ماشومان وو. یاد ادارې پرون په خبره کړي راپور کې ویلي چې د شامی حکومت لخوا د کیمیا وسلو استعمالول شاید د بشریت خلاف جرم وګڼل شي. هیومن رائټس واچ وای دوی له شپېتو ګواهانو سره مرکې کړي او د اغېزمنو سوو ځایونو او خلکو انځورونه او ویډیوګانې یې کتلي کوم چې پر انټرنیټ خپاره شوي او یا هم په مستقیم ډول د ځایي خلکو لخوا ورته سپارل شوي دي. په سیول او واشنگتن کې پوځي چارواکو نن ویلي د توغندیو هغه دفاعي نظام چې امریکا په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روسیې سخت په غوسه کړی دی فعال شوی دی. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي په لوړ ارتفاع کې دا دفاعي نظام دا توان لري چې د شمالي کوریا هر ډول توغندی اټومي برید کشف او شنډ کړي. ټاکل شوی و چې دا نظام د 2018 کال په پای کې فعال شي. د دې نظام سره نه یوازې د ماسکو او بیجنګ لخوا بلکې په جنوبي کوریا کې د نن مخالفت څرګند شوی دی. د ولسمشر انتخاباتو مخکښ لیبرال کاندید مون جای این چې له شمالي کوریا سره د تماس ټینګولو غوښتنه کوي ویلي دي چې کدی ولسمشر سي نو د توغندیو د دغه دفاعي نظام په اړه به له سره غور وکړي. په جنوبي کوریا کې دا دفاعي نظام په داسې حال کې فعال شوی چې شمالي کوریا د شنبه په ورځ یو بل توغندی وازموي چې د راپورونو له مخې د توغندیو هڅه بریالی نسوه. دا وتر مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپۍ 40 پیسې او 144 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 115 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 شپېته پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 85 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې او 308 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پیښور، بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 18 او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمون همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرن صوبا درته احمد الله وړاندې کولې. د دې خبرونه ځنې مهم مطالب دادي. د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په مسله د ثالثه پیشکش کړي خو یو کارپو وایي چې اول وړي مسلې حل کول پکار دي.
دا هم یو تجویز وا چې غوی کشمیر خو یو ډیر سخت او کلک خونته مسله ده چې نه حل کیږي. نو مخکې دا وړوکه مسائل چې دي
پر ازمکه کاروباریان وایي چې حکومت ته د دوی دکانونه نه وړانوي.
مش بازور د ګرمه په سیزن شپ ملنګول دا بند کو دا د نکو چې کومه د غریبونو خلک کرے په ور کړی دي. سیزن نه بعد مش د مارکیټه هم سره خوشاله چې مارکیټ ته جوړ شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات آیا سیاسي او جمهوریت حکومتونه حل کولای شي؟
دا چې کوم مسله ده د افغانستان او پاکستان دې کې بیا چې کوم د سکیورټي ادارې دي، امنیت ادارې دي، فوج دي، استخبارات دي، هغه زیات یو مهم رول دي.
پاکستان، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. د دې روانې خبرونې د سر راپور ته ورجو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ترکی وزیر اعظم د پاکستان او د هند ترمنځ د کشمیر په مسله د ثالثه پیشکش کړی دی. دا چې د دغه پیشکش نوعیت څه دی او په دې باندې کارپوهان څه نظر لري، په دې اړه زمونږ همکاري رابیا اکرم خان دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راکړم.
د ترکیه ولسمشر د هند د دورې په موقع په دواړو ملکونو ټینګار کړی وو چې د کشمیر مسله د خبرو اترو د لارې هواره کړی شي، او ویلي وو دی غواړي چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د معاملې هواري لپاره په خبرو اترو کې کومک وکړي. د هندي مطبوعاتو په وینا چې د خارجه چارو دفتر ویان گوتم باگلی د ترکیه د ولسمشر دوه ورځني سفر په اختتام ویلي دي چې د کشمیر معامله د اسلام آباد او نوې ډیلی دواړه خیز معامله ده. په دې مخکې هم خبرې کړې دي او غواړي چې په ټولو معاملو د شمله مهایده تر لاندې خبرې اترې وشي. د سیمه ییزو چارو ضیاءالدین وایي چې د هند همیشله دا موقف پاتې شوی چې د کشمیر معامله دواړه خیزه ده، خو پاکستان د کشمیر په معاملې خبرې کول غواړي.
هغې خدا دعوه کوي چې کشمیر د هندوستان یوه برخه ده او په هغې څه شخړه نشته. که هغوی له د کشمیر په معاملې پاکستان سره څه خبرې کول وي، نو د ترهګرۍ په اړه به خبرې کوي. څه چې هغې د پولې هغه غاړې ترهګري وایي، نو د هغې لپاره پاکستان تیار نه دی، او وایي چې ړومبی په کشمیر خبرې وکړي نو په ترهګرۍ به هم خبرې وکړی شي.
د کارپوهانو په وینا چې د پاکستان او هند ترمنځ بنیادي شخړه د کشمیر ده، خو دې له وجې نه صرف د دواړو ملکونو ترمنځ دواړه خیز اړیکې متاثره دي، بلکې دوی د اوبو د ویش په معاهده او تجارت غوندې په مهمو معاملو هم خبرو اترو نه پاتې دي. دې لړ کې د سیمه ییزو چارو یو بل کارپوه هارون رشید وایي له بده مرغه د کشمیر مسله په نورو مسلو حاوي ده، او تر څو چې دې لړ کې څه پرمختګ نه کیږي نو نورو معاملو کې حالات د ښه کېدو امید نشي کېدی.
دا هم یو تجویز و چې کشمیر خو یو ډېر سخت او کلک غوندې مسله چې نه حل کیږي. نو مخکې دا وړوکه مسائل چې دي، تجارت خپلو کې خکو، تعلقات خکو، نو هغه طرف ته هم چې لګونته هم څه پیشرفت کیږي، نو همیشه مسله پکې راشي چې هغه هم بیا خپل پزې پاتې شي.
تیر میاش هم پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی لخوا د کشمیر په معاملې د پاکستان او هند ترمنځ د سلسله د بیان هرکلی کړی وو. خو د نیکی هیلی د بیان په جواب کې هند لخوا ویل شو چې هند او پاکستان ترمنځ د مسلو حوالی لپاره په مذاکراتو کې د ترهګرۍ او تشدد نه پاک ماحول په اړه په حکومتي دریځ کې څه بدلون نه دی راغلی.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ورزو د خیبر پښتونخوا د سوابه کې تیر مازیګر د عبدالولي خان پونتون د وجلې شوي زده کوونکي مشال خان په اړه د سیاسي ګوندونو د غي مشرانو جرګه وشوه. دغه جرګه د مشال خان پلار اقبال شاعر رابللې وه. جرګه د سیاسي ګوندونو د استادو د مدني فعالانو یوه کمیټه جوړه شوه چې په عدالت کې د مشال خان د کیس څارنه کوي او د هغه کورنۍ ته د انصاف ترلاسه کېدو لپاره به هلې ځلې کوي. د زلان یوسفزي راپورټ اور
د اپریل په 14 د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د بلوشوز د کونکو او د پوهنتون د کارکونکو لخوا د وجل شویز د کونکي مشال خان پلار اقبال شاعر په ثوابه کې لجرګي غوښتنه وکړه چې د انصاف تر لاسه کول لپاره د ورسره د ثوابه د ټولو سیاسي ګوندونو کارکونکي ودرېږي.
صرف استاد ته درخواست دادې چې زکه به انصاف غواړم، تاسو زما د خاورې خلک یې، زستا سرورې ما تاسو د ثوابه نه چې کوم دنو ما سره دی کې چې کوم دنو ودري گئی، ما سره په کې پولا او پاټا او دغه نه کوئی، دا به زمونږ او تاسو د ثوابه له خوا چې کوم دنو د پښتو د ننګ او د ناموس او د انساني حقوق یو مسله وي. زه تاسو نه ډیر زیات امید لرم چې تاسو ما سره په دې باندې ودري گئی.
په جرګه کې د جمعیت العلماء اسلام پرتا ثوابه کې وجود لرونکي د ټولو سیاسي ګوندونو استادو ګډون وکړو. جرګه د ثوابه په هنتون د مشال خان په نوم کولو غوښتنه وکړه، او د مشال خان د کیس د سار لپاره د سیاسي ګوندونو د استادو او د مدني فعالانو کمیټې هم جوړه کړه. د کمیټې یو غړی لیاقت یوسفزی وایي
نن اقبال کاکا دې کمیټې ته خپل خبره وکړه، دا کمیټې به لګي او د مشال خان د کیس په والا د انصاف د پاره چې کوم دی په جدوجهد کوي او په دې کیس باندې مکمل نظر ساتي. زمونږ د دې کمیټې مطالبه دارا چې دا کیس دې سره د ثبوتونو چې کوم دنو ملټری کورټ ته ولېږل شي، او تر څلوېښته پورې که پرس کوم ته انصاف نه ملاو شوی، نو دا اندل عمل اعلان به مونږ د زرګونو او د لکونو ولس په موجودګۍ کې بیا کوو.
د تیرې جمعې په ورځ مردان کې د ختم نبوت او ناموس رسالت په نوم د ماسپخین د لمانځه وروسته سوونو کسانو په کالج چوک کې غونډه وکړه، او د مشال خان پر ضد یې په کاغذ لیکلې داسې پیغامونه خپاره کړل چې ګواکې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی و. ثوابه کې د جوړې شوې کمیټې یو غړی اډوکیټ سلیم خان وایي چې په مردان کې ځینې خلک د مشال خان قاتلان ژغورل غواړي.
توري رسالت خبر پدی کشتنه په یو نوم باندې خو یو سړی چې کنه د خدای او رسول په نوم باندې مړک اوس د خدای او رسول په نوم باندې غل چې کم نه او قاتلان چې کم نه غیل لار ور کوي غیر اخلاصي موږ د دې مخالفت وکړو نو موږ ودا کوشش کو چې د مردان کم ذمہ دار خلک ته سیاسي خلک ته غیل به موږ په جرګزو او غیته موږ دا خبره کو غیب موږ دا سره پاسي او د مشال د قشنه او جرګه موږ په مردان کم کو په خیر ان شاء الله تعالی ډیر زړه
د مردان پولیسو په وینا د مشال خان د وجنی او زور جاتی په توری د ډزی کوونکی عمران په ګډون تر وسه نه سلويخ کسان نیولې دي او ډېر زر بعد د کیس ټول اړخونه هم ولسته په ډاګه کړي. بلخوا سپریم کورټ کې هم د مشال د وجنې از خود نوټس کیس روان دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو شمالي وزیرستان ته او بیا د شمالي وزیرستان سیلانۍ سیمې رزمک ته ورجو. د رزمک اوسیدونکو وایي چې حکومت ورته د رزمک بازار رنګولو او بیرته په نوې نقشه جوړولو ویلي دي چې دغلته اوس د اوړي په موسم کې د دوبي د سیزن کاروبار به متاثره شي. دوی وایي چې دولت دې ورته خپل یو مارکیټ جوړ کړي او رزمک بازار به دوی د سیزن نه په خپل اړنګ کړي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن اوسیدونکي وایي کاروبار یې د اول نه هم ډیر متاثر شوی او رزمک کې د اوړي په موسم کې سیزن وي چې د وزیرستان هر ځای نه خلک د یخ موسم لپاره دلته راځي. سوداګرمۍ سومیاشتې مهلت دی ورکړي چې د اوړي په موسم کې خپل سیزن تیر کړي. د تحصیل رزمک یو څو کسانو راته په دې اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
نو میں ملک ڈاکٹر خان ویلی دی چې بازار جننګا و ویز د ګرمه موسم دی خلک راز مکتب یې چې کاروبار ټیم دی دارا د ماو کو چې کله زم چې پانه بچ سپ کو یو کمس پلا بسای ملک شم موت
نش بازار د ګرمه په سیزن شه با ملنګا ول دا بند کو دا د نکو چې کی مود غریبون خلک کرې په ور کړی دی دا سیزن دا تیر شي سیزن نه بعد میش د مارکیټ هم سره خوشاله چې مارکیټ ته جوړ شي په پسایي طریقه چار حکومت خپل خپل مارکیټ
امونم دای محمود میش حکومت دا اپیل کی چوی سیزن روان دی خلک کډه روان دی رزمک ته او رزمک بازار گرم دی چې کله شمه شي خلک په پاسي وکو وطن خالی شي اغنه بد دی مارکیټ نه جوړوي او اس مقام مشته ملاو دو د رجه سیزن چې تیر شي اغنه بد به څه په کوړه ده امس کاروبار اسه تبا دی خو ان شاء الله تعالی دا روان سیزن چې دی چې دا خو نشي تبا
کلامو چې په دې اړه د غلطه د چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې دولت د ضرب عضب عملیاتو پس میرعلي، میرانشاه، سپینوام، بویا او نورو سیمو کې واړه واړه د کاروبار مارکیټونه جوړ کړي او خلکو په خپل هم کامی مارکیټونه سرته رسولي چې پکې یې کاروبار پیل کړي. د دې ترڅنګ میرانشاه بازار سه حصہ دولت په جوړولو لاس پورې کړي خو باقي یې خلکو ته په خپلو ځایونو د مارکیټونو اجازه ورکړي او نقشه باور لا دولت ورکوي. در از مکو سیدون کی هم غوښتنه کړي چې دولت ته د غلطه خپل یو مارکیټ تعمیر وکړي او خپل در از مک زوړ بازار رنګولو او بیرته په نوې نقشه سره جوړولو لپاره د ورته سومیاشتې مهلت ورکړي چې دوی د ګرمۍ یا اوړي په موسم کې د سیزن خپل کاروبار پکې وچلوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به پاکستان ته سفر کوي. په دې اړه باندې زموږ همکار ساروان صاحب یو راپور برابر کړی. عصمت ساروان، او دا راپور تاسو وړاندې کوو.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله ژر پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایي رئیس ویاند وایي تر اوسه پورې اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله د سفر دقیقه نیټه ټاکل شوې نه ده. مجیب رحیمی آزادی رادیو ته وویل د پاکستان پارلماني پلاوی د یک شنبه په ماښام د افغانستان اجرایي رئیس ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه. تر اوسه پورې د دې سفر کره نیټه ټاکل شوې نه ده. پاکستان ته د سفر رسمي بلنه پخوا هم ورکړی شوې وه خو له بده مرغه ځینې پیښې وشوې چې د سفر مخه یې ونیوله. د پاکستان د ملي جرګې د رئیس ایاز صادق په مشرۍ پارلماني پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته لاړ او د افغانستان له ولسمشر اجرای رئیس او نورو چارواکو سره له تروریزم سره د غیزمنې مبارزې د دوو هیوادونو د سولې او ثبات او دوستانه اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. د پاکستان د پارلمان د ملي جرګې رئیس ښاغلی صادق اسلام آباد ته له رسېدو وروسته کابل ته خپل سفر او له افغان چارواکو سره کتنې خورا ګټورې وبللې. د پرون دوشنبه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو په مهال وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې باید له سره ټینګې شي. افغان لوري موږ ته وعده راکړه چې ښاغلی کرزی او ښاغلی عبدالله به شر پاکستان ته راشي او د اړیکو لړۍ به له هغه ځایه چې ماته شوې وه بیرته پیل کړو. تر اوسه څرګنده نه ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی به کله پاکستان ته لاړ شي. ټاکل شوې وه چې ښاغلی عبدالله درې میاشتې وړاندې پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایي رئیس ویان څو پیښې پاکستان ته د عبدالله د سفر د ځنډېدو علت بولي او وایي ټاکل شوې وه چې دا سفر په جنوري میاشت کې وشي، خو له بده مرغه هر ځل دلته ډېرې بدې انتحاري حملې وشوې چې سرچینه به یې په پاکستان کې وه او سفر به یې له مشکل سره مخامخ کړ. کله چې په لومړي وار عبدالله د پاکستان د سفر نیت وکړ، د جکپورو چارواکو پر ساتونکو تروریستي حمله وشوه. کابل ته د پاکستان د پارلمان د 15 کسیز پلاوی د سفر هدف تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف له منځه وړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کول ګڼل شوي دي. د پاکستان د پارلمان رئیس افغانستان ته خپل سفر د دوو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی پایل وباله او زیات یې کړه. د افغانستان ولسمشر د باثباته افغانستان او باثباته پاکستان لپاره د دوو هیوادونو د ګډ سولې ژوند پر ضرورت ټینګار وکړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سوره د مخکې د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر سردار یا صادق په مشرۍ کې یو پارلماني وفد افغانستان ته تللی و. د ښاغلي صادق په خبره د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره لاره هوارولو، خو یا دا ډول دورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو ښه کولو کې سر رول هم لوبولی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره دا راپور د یو وړي د مینه پس د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د افغانستان د دورنی سفر نه پس خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د ده په مشرۍ کې ټولګوندي د پارلماني پلاوی افغانستان ته د ښه تعلقاتو د پیل لپاره د لارو هوارولو لتللی و او زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ولس په مینه او ورورولۍ مبنی ګاونډیتوب غواړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول سیاسي پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه خراب تعلقات ښه کولی شي او که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغان چاروپو رحیم الله یوسفزی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د کړکیچ بنیادي وجه امنیتي ده نه چې سیاسي.
دوی خو د پارلمان غړي دي، دوی خو د دغه جمهوري حکومت یو برخه دي، څه په حزب اختلاف کې دي، څه په حکومت کې دي. خو دا چې کوم مسله ده د افغانستان او پاکستان، دې کې بیا زمونږ چې کوم د سیکیورټي ادارې دي، امنیت ادارې دي، فوج دي، استخبارات دي، هغې زیات یو مهم رول دي. نو د هغې خو په دغه سفر کې هیڅ نمایندګي نه وه.
بلخوا په کابل کې د سیمه ییزو چارو پوه عباسین بریال هم د رحیم الله یوسفزی سره متفق کاری، خو زیاتوي چې دا ډول تګ راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو کې یو څه کردار لوبولی شي، خو افغانستان همیشه د خپلو امنیتي ستونزو ذمہوار د پاکستان سیاسي حکومت نه بلکې د دغه هیواد امنیتي ادارې ګڼي.
ما په نظر دا ډېر تشریفاتي غونډې حرکتونه دي. د پرنسپ ته مخې سړی ورته وګوري، پارلمانونو غړي او دغه ډیلیګیشنونه باید ډېر مؤثر واقع کېدای. اما په هغه صورت کې چې د دغه ډول خبرو، مذاکرات او د دې په نتیجه کې د نیول شوو تصمیمونو صلاحیتونه ورکول شوي وي، نه یوازې چې د ارغ ارخه چې راځي د دې ایمال د صلاحیتونو نشي کولای، د دې غواړم چې د پارلمان غړي دغومره مؤثریت نه لري لکه د نورې نړۍ چې په سیاسي او دوه هیوادنیو قضایاو کې مهم نقش ولوبوي. دوی چې څه وایي هغه خپلې خبرې چې دي هغه پر حکومتونو د بېرته ستنېدو سره سم ومنلی شي.
سردار ایاز صادق د ګل پورس خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال نوید مختار به کابل ته ځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي ستونزو خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو سوات او په سوات کې منګوره کې په یو شخصي تعلیمي ادارې کې د مزدورانو ورځ په داسې حال کې ولماندل شو. ته یادونه ده چې د مزدورانو ورځ پرون و چې د ادارې په سلګونو مزدورانو له افسرانو په توګه ورځ تیره کړه او ټوله ورځ ورته د ادارې افسرانو خپل خدمات وړاندې کول. دغه دستوري په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا راپور کوي.
دغه اداره کې کارکون کې 50 کلن فضل محمد وای چې هر کال دوی لپاره هم دې اداره کې داسې حل ځلې وي.
نه 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 دا اکم مئی شرا دې ته زمونږ ثابت کال انتظاری چې دا خوشحالي به راځي موږ بیا یو ځای کیږو دا ماماګان به یو ځای کیږو نو دې څه خوشحالي نه راځي کله څنګه چې نه نه ورځ ده.
د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د موسیقۍ تابعه هم شو چې پکې هم دغه خواریکه خو سندرې وویلې ګډاګانې وکړې چې ورسره د قومي نورغړي هم موجود ول. ترڅنګ د مزدورانو ترمنځ د لوبو مقابله هم شوې د کې شامل یو بل تن عمر حیات زیاتوي.
په دې پروګرام کې چې ځنن شریکې ما نظر ډېر خوشاله یم او لکه ډېر توقع مې په زړه کې شوې ده چې کدا سي زمونږ د نورو محکمو د خلک داسې پروګرامونه وکي او داسې مزدور له اهمیت ورکي داسې دغه وکي نو موږ ډېر په ترقی روان شو.
دغه خواریکښ چې ټول کال د نورو خدمت کوي او افسرانو ته اسانتیاګانې ورکوي دوی ته هم هغه مشرانو قسمه قسم خوراکونه کې خودل د هغوی د روټۍ او نورو اسانتیاګانو خیالي هم ساتو. د ادارې یو مشر پروانت خان په دا اړه وایي
پدې کې مخامنه موږ د دې ماشومانو د دې فیمیلیز ډېر دعوت ورکوم. د دې سره چې کوم ماما خاله او فاتوی نو دا هم فیمیلیز ماشومان په دې مخامنه موږ بخایده یل ساتو. په دې حوالې سره د دې لپاره مختلف مقابلي کېل کودو بیا نور د سټیج مخابله کې موږ کوشش دا کوو چې په دې کې سرګرمیانو کې دې سوخني.
د ادارې مشرانو وینا دا چې دوی هر کال په جدا جدا انداز کې د مزدورانو لپاره هم دغه رنګه د مزدورانو نړیواله ورځ مانځي او دوی هڅه کوي چې د مزدورانو د ستونزو او مسلو احساس نورو ته هم ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس یو نړیوالې موضوع تاسو پام راګرځوم. ایران په منځني ختیځ کې د بیلابیلو ځایونو د خلولو لپاره په داسې وګدو لارو جوړولو بوخت دی چې په پوره کېدو سره به په شام او عراق کې پوځي اغیز او پراختیا ډېره شي. نور تفصیل بشیر غواخ.
د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا پیښونکو چیلنجونو سره مقابله لپاره پر ځینو لارو چارو غور کوي. فارن افیرز مجله لیکي چې په دې لړ کې د اغیزمنو طریقو کارول لپاره ضروری ده چې واشنگټن په منځني ختیځ کې د خپل اغیز ساتلو په اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي وپوهیږي. د ایران سپاهی پاسداران انقلابی اسلامي د القدس ډیویژن قماندان جنرال قاسم سلیمانی په منځني ختیځ کې د ایران پالیسی عملی کوي. د مجلې په خبرونو موړه د هغو لارو په جوړولو هم بخ دی چې ایران د مدیترانه سره نخلی. اته سو مله وګده د لار بعد عراق او شام له دختو تیریږي چې د لبنان حزب الله لپاره به د تړاو زمينه برابره کړي. د سره بعد د ګولان په غرونو د تګ تکیه ختم شي. په مقاله کې راغلي چې ایران کولای شي له دې لارو خپل ملیشا او وسلې ولګدي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ملاتړ لرونکي شیعه وسلوال ډلې د دې لارو په اوګدو کې لیدل شوې دي. فارن افیرز مجلې لیکلي چې ایران نه غواړي د دې لارو خوندي ساتلو لپاره خپل پوځیان وکاري. تهران په منځني ختیځ کې له 1.5 لک څخه تر 2 لک پورې لاسپوڅي وسلوال لري. په دې کې د حزب الله او ځینو نورو شیعه ډلو سربیره خوښه 8000 افغانان او له 4000 تر 15000 پاکستانیان هم شامل دي. ایران همداراس کولای شي په خپل هیواد کې میشتو هغو افغان او پاکستانی کډوالو څخه چې د کار په لټه کې دي نور ځوانان د وسلوالو په توګه وګمري. فارن افیرز مجلې لیکلي چې ایران غواړي د لارو کې پر ملیشو عراقي او کوردی ځواکونه حمله ونه کړي. د لیکوال په خبره داسې باز ځکه نه کیږي چې د ایران په عراقي حکومت ډېر اغیز دی او کوردی ځواکونه ځکه د ایران په لاسپوڅو برید نه کوي چې دا غوي ګټو سره په ټکر کې نه دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. درنګ سات کې په پښتونخوا کې درې نیمه، کابل کې درې، او دلته د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمه بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز به درته هم وړاندې کوو، خو دا غینه پس به تاسو د مشال ریډیوي مجله اوري چې هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر برابرۍ. اوس وخت د خبرونو د لنډیز، احمد شاه اعظمي.
هند د ترکیې د ولسمشر لخوا د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د کشمیر پر سر د شخړې هوارولو لپاره د منځګړي رول لوبولو وړاندیز رد کړی دی. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خبر سوي خبر پاڼه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وړاندیز هرکلی کړی او دای په سیمه کې د سولې پر لور مهم ګام بللی دی. د پاکستان له قبایلي سیمو څخه منتخب پارلماني اساس د فاټای اصلاحاتو په لړ کې د روان میاشت پر شپږمه نیټه ټولګوندیزه او غونډه وربللې ده. د خبر ایجنسی څخه د منتخب قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدین مشال لري ټول چې د غونډي وربلول مقصد د فاټا اصلاحاتو منزورو لپاره د پارلماني ګوندونو مرسته ترلاسه کول ده. د خبر پرتوخا د مردان فضل الله خان پونتون کې د اپریل پر 13 نیټه د ګڼ شمیر بلوګرو لخوا د وجلسوي ځکونکو مشال خان پلار د پاکستان له ټول سیاسي ګوندونو د انصاف غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په دې لړ کې په صوبې کې وجرګه وسوه او جرګې د صوبې پونتون د مشال خان په نوم کول غوښتنه وکړه. تاکستوی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ډیر ژر پاکستان سفر وکړي. د خبر د پاکستان د 15 کسیز پارلماني پلاوی مشر یا صادق پرون له کابل په سنیدو په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وکړه. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره د ساحلي ښار سوچي پر لور سفر پیل کړی دی. په عین وخت کې سپینماني وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د واشنگټن پر وخت غرمه 12 بجې له ولادمیر پوتین سره په ټلیفون خبري وکړي. د اداري چارواکي وایي دواړه مشران په شام کې د روانې کورنۍ جګړې په اړه سره وغږیږي. په سیول واشنگټن کې پوځي چارواکو نن ویلي د توغندیو هغه دفاعي نظام چې امریکا په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روسیې سخت په غوسه کړی دي فعال شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. او اوس وخت راغلی دی د مشال رادیوي مجلې. دا ونی د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر برابرۍ. نو راځي چې وورو د مشال رادیوي مجله.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامې پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو ستړي مشه، په روانه خپرونه کې مو دغه مطالب درته د خپرېدو لپاره چمتو کړي دي. وسواد کې د دوو تازه چاپ شو کتابونو مخکتنه وشوه.
خو چې کله په جلال کې راشي نو د تعالی په شکل کې داسې شعر هم ولیکي چې هڅه بزان ته تاجدار د غزل حمزه لیکو زم بلا د غزل.
د پالیوډ فلم ستوري وینود کنه له نړۍ سترګې پټې کړې. جمال ترکی د فوټوګرافي او نړیوال ایوارډ تر لاسه کړ.
او بیا په دا نړیوال مقابله کې چې ما کوم کس وندرو چې دی فرست پرایز یعنی اول نمبر یې ګټلی او اول انعام یې ګټلی.
کا وخت یاري وکړه، شیرونه او سندرې به هم اوري، بدرګه مو کړې. سوات ادبی سانګې په منګوره کې د دوو تازه چاپ شو کتابونو مخکتنه وکړه. دا کتابونه د لایق ساده لایق خو د سکندر حیات کس کړ دي چې لومړی د نصر او دوهمې د شیر دی. د مشال خبریال چې د مخکتنې غونډې ته ورغلی وایي چې لسګونو کسانو په غونډه کې برخه واخیسته. په دې موقع کره کتونکو د دواړو نوموړو لیکوالو او شاعرانو هنر د پام وړو ګڼه او وی ویل چې دواړه کتابونه د پښتو ادب لپاره ناویاته حیثیت لري. د سوات سیما کلیوی خوا په قدرتی حسن سنباله ده، نو لبل پلوه لدی سیمی ده وخت نموړو شاعرانو، لیکوالو او فنکارو هم سر راپورته کرده. ده نیاز احمد خان پر راپور که نور حال دارو.
سوات منګوره کې د سوات ادبی سانګې تر سوري لاندې د پښتو نوي چاپ شوي کتابونه چې پکې د لایقزاده لایق نصر کې لیکل شوی کتاب پنکار نمري او د سکندر حیات کسکر د پښتو شاعرۍ کتاب پیون مخکتنی او درنا دستورو شو چې پکې د سیمې د پښتو ادب پوهانو شاعرانو ادیبانو په ګڼ شمېره سره ګډون وکړو. د پښتو کتاب پنکار نمري په اړه ځانځیب خارج پښتو سانګې مشر پروفیسر عطاور رحمان عطا مقاله وړاندې کړه چې پکې دوی وویل
ښاغلی لایقزاده لایق د پښتو ادب موسیقۍ نثر شاعري شاعرۍ افسانې ترتیب او تدوین هغه کوټلې جوته او باوري حواله ده چې کار او زیار یې په خپله په واس کومې ګواهي ورکوي چې دغه حواله د ادبي ځیرکۍ دانشمندۍ تخلیقي صلاحیت سره سره د ادبي فعالیت هم ضامنه ده. هغه که سندرې تخلیق کړي دي نو د مقدار او معیار د عروج تر بامه یې رسولي دي.
دغرنګه د سکندر حیات کسکر شاعرۍ کتاب پیغون پاړه د سوات یو لیکوال تصدیق اقبال بابو خپل لیکل شوی مقاله کې وایي
د هغه د کسری نفسي د عالم دی چې خپل ټیک ټاک تخلص په اسمي صغیر کې کله کسکریا کله کسکرو او کله کسکره هم استعمال کړي خو په کله خو چې کله په جلال کې راشي نو د تعلی په شکل کې داسې شعر هم ولیکي چې هسې بزان ته تاجدار د غزل حمزه نیکو زیم پلار د غزل
په دغه مقدس سواد بن سره تعلق لرونکي یو هنرمند د لایقزاده لایق یو نظم زمزمه کړو چې ګډونکوونکو ډیر خوښ کړو.
خوش بس دې کرم یارا خوش بس دلته ګورم هر خواهش می کړلو خاوري امیدونه می لمبا
روستا دستوری تا لایق زاده لایق چې تعلق د سوات سره ده او د تیرو دریو لسوز راسي پر ریډیو پاکستان کې کار کوي ویل چې د سوات پسیم کې هنرمندانو پښتو کلتور ډیر حد پورې ساتل دي.
ریډیو پاکستان په خبر تا د سوات د بڑھنا کم از کم شل سندرغاړي دي پای کې کفر کته سو ماشودان یاد وي داغه کا هغه دغه وټ نه راغلی دا نو هغه به ژوند د محمد حسین سره دلته کې پرې کړي د خپل سره سره په بند کې هم دلته هغه د موسیقي هغه لا دا د پښتو د موسیقي دوه درې خاص کورونه لري یو پارو دی مردان یو بند.
دستور کې نور شاعرانو هم د نوی چاپ شوی کتابونو په اړه نظمونه وړاندې کړل. وروسته د سوات ادبی سانګې مشر فضل محمود روخان په مردان کې د شاعر محمد اقبال زوی مشال خان په وجنه د هغوی کورنۍ سره غمراجي وکړه او د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د مشال وجونکو د دې سزا ورکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مخکې تر دې چې بل راپور د وړاندې کو راځي د لایق زده لایق د یو شیر نه خوند واخلو چې علي بابا خان په خپل خوندور غږ کې ویل دی.
تبایا وایا پزړ دې سندرا تبایا رمزوانی دې لمبا بیزایا رمزوانی دې لمبا بیزایا وایا پزړ دې سندرا تبایا وایا پزړ دې سندرا تبایا پخلاشا زچی داستایم تو هم زماشا ایز دن پیدا بس کا پخلاشا زچی داستایم تو هم زماشا زبدستایم تمی هم ستایا زبدستایم تمی هم ستایا وایا پزل دیس تیرا توایا وایا پزل دیس تیرا توایا
دی نا قرارا د جن آراما دژ کمارا زبی لتایم دی نا قرارا د جن آراما دژ کمارا دل بدی غوارم دلوی خدایا دل بدی غوارم دلوی خدایا وایا بجل دی سدیرا توایا وایا بجل دی سدیرا توایا چز صادقیم سالی ونیم حاغلائیم فمحبت کی چز صادقیم سالی ونیم حاغلائیم سنگ بزماشی لارا تخایا سنگ بزماشی لارا تخایا وایا بجل دیس تیرا توایا وایا بجل دیس تیرا توایا وایا بجل دیس تیرا توایا
شیر د لایق ستا لایق او आवाज د علی بابا خانو تاسو د مشال رډوی مو چلاوري اوس درته د یو داسې فلم ستوري د ژوند او مړینې کیسه وړاندې کوو چې نړۍ ته په پیښور کې سترګې اړولې وي. وینود کنا چې په 1946 کال کې په پیښور کې زوکړې او د 2018 کال د اپریل په 20مه په ممبئی کې له نړۍ سره خدای پاماني وکړه. کنا د بالیوډ دوه سترې وډونه ګټلې، د سیاست میدان کې هم پاتې شوی او وزارت یې هم کړی دی. نوموړي په میرے اپنے، میرا گاؤں، میرا دیش، امتحان، انکار، قربانی، خون پسینا او لزګونو نورو فلمونو کې په کار کولو د خلکو زړونه خپل کړو. د وینود کنا په ژوند، کار او مړینه نور معلومات درته ګل ایاز وړاندې کوي.
د هندي سینما وتلې اداکار وینود کنا په 1946 اصل ویختم کال د اکتوبر په 6مه نیټه په پیښور کې زیږیدلی و. په 1946 کال کې د تقسیم هند وروسته وینود کنا کورنۍ له پیښور ممبئی ته لاړه. د نوموړي کورنۍ په 1955 کال کې ډیلی ته لاړه او په ډیلی پبلک سکول کې لومړنۍ زده کړې شروع کړې. په 1960 کال کې وینود کنا بیا ممبئی ته کډه شو او په کامرس کې ډیګری ترلاسه کړه. د وینود کنا فلمی سفر د سنیل دت فلم من کا میت نه شروع کړ او دا 1978 کال وو. نوموړي په هغه موده کې په فلمونو کې د ویلن او نور کردارونه کړي ول. په هغه فلمونو کې سچا جوتا، آن ملو سجنا او نور شامل ول. په 1970 کال کې په فلم مستانه او په 1971 کال کې په فلم اعلان کې کار کړی وو. وینود کنا د هندي سینما هغه ستوري وو چې خپل سفر یې د ویلن کردار نه شروع کړی وو او بیا د هیرو په توګه یې فلمونو کې کار کاوه. وینود کنا په لومړي وار د هیرو په کردار کې په فلم هم تم اور وو کې په 1971 کې کار کړی وو. وینود کنا په 1983 کال کې د گلزار په فلم میری اپنی کې د فوزی افسر کردار کړی وو. وینود کنا د دې وروسته یو بل مشهور فلم اچانک کې کار کړی. دا فلم گلزار جوړ کړی وو او په دې کې د نوموړي کردار ډیر زیات سټایل شوی وو. وینود کنا د 1983 نه تر 1982 کال پورې په فلمونو کې د هیرو په توګه کار کړی وو چې پکې فریبی، هتیارا، قید، ظالم او نور فلمونه شامل ول. د نوموړي فلم غدر په 1983 کال کې ډیر زیات مشهور شوی وو. په دې موده کې وینود کنا په وسل ویختو فلمونو کې کار کړی وو. په دې کې وینود کنا وتلی اداکار امیتاب بچن سره په هیرا پیری، خون پسینا، امر اکبر انتونی، زمیر پرورش او مقدر کا سکندر کې کار کړی وو. وینود کنا 1902 اتم نه تر 1906 اتم کال پورې له فلمی نړۍ نه ځان لری کړ او د روحاني مشر او شو شاګرد جوړ شو. نو موړي په 1906 اتم کال کې په انصاف فلم کې بیا کار شروع کړ. د وینود کنا په رومانوی فلمونو کې جرم، چاندنی او نور فلمونه شامل بل. او پروډوسرانو غوښتل چې وینود کنا ته اکشن فلمونو کې کار ورکړي. په نویم لسیزه کې وینود کنا په مشهور فلمونو مقدر کا بادشاہ، سی آئی ڈی، جرم لیکن ہم شکل، خون کا قرض، امالیا پترا او نور مشهور فلمونو کې کار کړی وو. په 1990 کال کې وینود کنا خپل زوی اکشے کنا سره په امالیا پترا کې هم کار کړی وو.
सॉरी सर, ईशा ये इंस्पेक्टर सूरज खन्ना।
सर
ये ईशा। नमस्ते। ये तो उसका नाम हुआ, आगे क्या?
आगे मतलब?
मतलब ये तुम्हारी क्लास फेलो है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है,
मेरी सब कुछ है।
विनोद खन्ना द सलमान खान मशहूर फिल्म दबंग के हम कार करे वो चे 2010 काल के नुमाइश था पर उलांदिशे वे वो
चले जा हमारी जिंदगी से, आज से तुम्हारे हमारे सारे रिश्ते।
द विनोद खन्ना आखिरी फिल्म पर 2015 काल के शाहरुख खान सर वो पर फिल्म दिलवाले के विनोद खन्ना द शाहरुख खान प्लार वो
ठीक तो है ना?
अनायत वैसे अब नहीं भी आते तो मैं संभाल लेता।
विनोद खन्ना पर 1999 काल के सियासत हूँ शुरू करे वो अपर भारतीय जनता पार्टी पर टिकट ये पर इंतखाबात को बर्खास्त हुआ। विनोद खन्ना पर 2016 काल के द पार्लियामेंट लोकसभा गड़े मुंतखब शिबे वो द विनोद खन्ना पर मशहूर संदरु की युवा संदरा दा हूंगा
تخ پرونی په دې برخه کې د یو پښتون زلمی لپاره مختګونو مو خبرو د کوټه سره تړاو لرونکو انزورکخ کارټونیست خبريال او شاعر جمال ترکیتا ورلد پریس فوټو ادارې جایزه ورکړه. جمال ترکیتا دا جایزه د هغه تصویر په بدل کې ورکړل شوې چې په کوټه کې پر وکیلانو د برید پر مهال د وستو. ورلد پریس فوټو اداره وایي دوی د فوټوګرافي په شپږمه مسابقه کې د نړۍ د 126 هیوادونو د 15,000 دیشو فوټوګرافرانو 80,000 انزورونه غوړه کړو. دغه انزورونه په 8 سانګو کې ویشل شوی چې اوسمهالی ستونزې، ورځنی ژوند، عمومي خبرونه، اوږدمهالی پروژې، طبیعت، خلک، لوبې او د پیخې ځایونه میږي. جمال ترکیتا د سپارت نیوز یا د پیخې د ځای مخامخ انزور خکلو په سر لومړی جایزه ورکړل شوې ده. له جمال ترکی سره مو په همدې پلمه خبرې کړې دي. د مرکی په سر کې کا اوریدونکو ته د دغه نړیوال مسابقې په اړه وای د انزورونو چې د تمو څنګه لار پیدا کړه او د کوم ایوارډ ګټون کې شوي تاسو؟
دا تقریبا د خو چې د جرنالیزم کوم فوټو جرنالیزم زما او شپږ کال کې او زله ای پی ای یورپین فوټو پرس ایجنسی سره کار کوم. یورپین او زما چې کوم تصویران دي هغه د ایجنسی چې دا کوم د خپل لګیلی و نړیوالې مقابلې ته او بیا په دا نړیواله مقابله کې چې دی زما چې کوم عکس و انځور و دې فرست پرایز یعنی اول نمبر یې ګټلی او اول انعام یې ګټلی.
صحیح. نو د دې ایوارډ د اخیستو لپاره تاسو چیرې ولاړئ؟ دا ایوارډ مو چیرته ترلاسه کړ؟
دا ایوارډ ما هلند کې ترلاسه کړ. ورلد پریس فوټو ما ته دا ایوارډ راکړ.
سمه ده. نو تاسو چې کوم تصویر غوره شوی او که دغه تصویر په اړه اوریدونکو ته زموږ معلومات ورکړي، دا کوم تصویر و چې انعام یې وګاټه؟
دا تصویر چې د کوټه د کوټې روغتونتي سرکاري سیول هسپتال په دې کې اتم اگست باندې د 2014 یو ځانوژونکی برید وشو. په دې برید کې په دا موقع کې په دې برید کې زه هم ولاړ ولم او په دې کې زموږ دوه ملګري 2 ساعته خبریالان هم شهیدان شو او ورسره اویا وکیلان شهیدان شو او دغسې نور خلک چې وو تقریبا ټوټل چې مړه شلو شهیدان شو 104 نفره شهیدان شو او تقریبا تر 200 نه زیات وو هغه دغه زخمیان شو. او دا چې کله دغه بمي چاودنه وسوه ځانوژونکي په دې کې زه ولاړ وم په هغه موقع باندې زه پکې بېفوس پاتې شوم. نو ما په هغه وخت باندې چې دا خلک ټول زخمیان او شهیدان ټول پراتو مال ته انځور کشي وکړل او داغه تصویران د دې سره ما یو ویډیو رپورټ هم جوړ کړی. هغه تصویرونه چې تقریبا 16 تصویرونه چې نړیوال په ټوله نړۍ کې هغه خبرو شو په ټوله نړۍ کې اخبارونه دي په دې ټولو کې خبرو شو او ډېر شهرت یې وموند. مقابله ده پاکستان کی پاکستان کی
مبارکی قبول کے مشال ریڈیو لغاڑی اور اختیار هم د ویار خبر دا چې موږ جمال ترکه دومره لوی ایوارد ګټي نو آلته چې تاسو لاړې د ایوارد اخیستو لپاره او دغه ایوارد مو اخیست امغه صحنه به در طبي سترګو ته درېدلې چې په کوټه کې دغه برید کې د تاسو لته موجود وي نو هغه خو ډیره بده پیښه وه خو دغه تصویر باندې چې تاسو ایوارد وګټه څه احساسات مو دغه وخت کې
زده وایم چې ٹوٹی
جمال ترکه صاحب نو تاسو چلته دی د ایوارد اخیستو د پاره لاړې د خو د دی سمره سانګي وی په نورو سانګو کې به ځنی کسان راغختل شي او چې دا غوي تصویرونه غوړه شي د نورو فوټوګرافرانو سره مو چې د نړۍ ولیدل تبادله خیال بشوي دا غوي سره به مخبري شي نو دغه 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 څنګه پی خواده ته تاسو څنګه ګوري دا بس تاسو د فوټوګرافري دغه هنر ته نور سمره ودا ورکړي
تردی مخ کې چې موږ کوم کار کوو دوی سره موږ په خلاص دلونه په پاکستان کې دغه سټیټیوټ نشته چې هغه تاسو ته وکړي چې پروګرافي څنګه کیږي او په څه طریقه کیږي دلته چې ما هر انځور جوړ کړی دی زه د خپل خبريالانو لخوا چې دی ول سو ایم بلکې محکم سو ایم اوس هم دا وخت د کوټي چې کوم پرس کلب دی په دې کې زما داخله بند ده دو کال کی چې د پرس کوټي پرس کلب نه شلی نو تلای په داخله را باندې باندې کړ دا هم دا خپل کار دی وږي هم دغه د سیول هسپتال د میچ او دنه شو د دې وږي الته نړۍ ماته چې دا په دې باندې هغه د نړۍ ستر جایزه راکړي او د تزمو خبريالان چې دا زما لارې نيسي او زما مخه نيسي نو زه خپل په دامه به کې د شهران پاتې هم چې زه غلط یم که هم غلط یم که خبريالان غلط کې خو زه خبره کوم چې زموږ په پښتانه کام باندې کوم تکلیفونه د دا تکلیفونه آکاسی نه د سوې نه د دې په صحیح معنی باندې کوري شوې کچیر مو د تاسو کلو د ترخه یادونه یا پیښې مو په صحیح معنی انځور کړي وای د دې صحیح کوري کړي وای نن به جهان کې پښتون په یو بل شکل پیژندل کېدل او جهان به د پښتانه و دې دردمن ژوند ته متوجه شوی کېدای شوای چې مرسته ورسره کوي او پښتون به ډېر وخت له دغه سخت حالات سره وتلی وای نو دا شي کزو ایم ما ډیره تجربه واخله ما ته درې ورځې مسلسل ټریننګ راکول شو چې دا بیا څنګه ایم ضرور جوړه ته ویډیو رپورت څنګه جوړه ما ته زده کړې راکول شو ما ته شپږ کتابونه راکول شو دي ما اکټیویس انټرو وسولې اکټیویس انټرو ما دورې
په نړیوالو رسنیو کې مستاسو مرکې وشولې
او په بالکل په نړیوالو رسنیو کې ما دغه مرکې وشولې او بل دا دی چې جرنلزم جرنلزم
بس نو مونږ هم دغه هیله درته لرو جمال ترکه صاحب. تاسو خو زه چې معلومات لرم کارټونیست هم یې کارټونونه مو جوړ کړی دی د دې ترڅنګ نن سبا په دې سوشل میډیا کې هم ډیر اکټیو یې. مالې دلی تاسو لایف ورځي په فیسبوک باندې نو دغه فوټوګرافي پکې نوې هنر منستر اغلو دغه ټول هنرونه څنګه په یو ځای پاللل شي ترکه صاحب؟
پښتون دونی دوبل دی دونی خوار دی دونی در در دی او دکی دا کمال دونی کمی دا اخا تن دا چی دا نمتی زموگ کی قابل خلق نتا یا چی او اغای کل او وجل سلو او دا وقت چی دی دا پکتانی پا اولت پا طولن کی دا قابل او خلق بودی دا سخت مه دی نو زمان دا کشنیوالی دا خواهشو چی زر بخا ما خواه پا دی دنیا کی نم پیتا کن نو ما پا دی که کارتون جو کرده زی مسلسل جلوم زی اسم کارتونستیم زی ریپورٹنگ هم کام او لده سر زی شایرم هم شایری هم کام او فوتو جنرلیست هم هم دا پا دنیا کی ما پا دا خندری زانو منر زی او خواه اکاس هم یو خواه اندر کشه ما خواه اندر درو امکه هم دا ما پا جهان هم منر ان شاء الله زما کوشش دی چې راتلونکو کې به زه بهشت پښتون بهشت پښتون په نړۍ دا منم چې پښتانه هنرمند له هنر سره مینه لري له امن د امن پیروکاران دي دا په مینه مین خلک دي دا نه تروریست دي نه تروریستان خوښوي په دنیا جهان په دې کې داسې ناجوړیانې داسې نظریې واچولې چې دا پښتون یو بل ته دښمن کړل او ورور د ورور سره وجنګول دا بدبختي نړۍ په مخ کې اچول او دا بدبختي د دې بدبختي لار په موږ په هنر نیسو موږ په توپک نه سنیولای باید زموږ نوې نسل زموږ ځوانان و هنر ته مخه کړي او جهان کې د خپل جزې او ګټې جهان ته دا پیغام ورکړي چې موږ د امن پیروکاران یو امن زموږ لوی مشن چې د امن د مفتون نړۍ امن غواړو لپاره به ځوانان و هنر ته لاس اچي نو جاغه هر کوم هنر دی باید نړیوالې جزې پکې واخلي.
مننه ترکه صاحب. دا ځل چې کوم ستاسو تصویر واړو ګټ هغه د غم یو انزور پر راتلونکو کلونو کې تاسو به مهیله لرئ چې د پښتنو یو بل داسې تصویر مقابله ته وړاندې کړئ چې هغه د خوشحالۍ یو خبر وي یو تصویر وي چې زموږ د دغه څنګه هم د دنیا نه پټه پاتې نشي. تاسو د دې لپاره کار کوئ؟
دا خو زما کوشش دی چې موږ د پښتنو کلچر په دې باندې کار وکړم خود دلته بدبختی دا ده چې دلته د پښتانه قوم دوی مسلسل تویږي او په یو بل نامه تویږي د اسلام په نامه هم دیوال کیږي که تروریست هم دی دي که دهشتګرد هم دی دي د نه ملا محفوظ دی نه طالب محفوظ دی نه جرنلسټ محفوظ دی نه عسکر محفوظ دی او اسم یو سړی هم په یو نامه هم نه دی محفوظ. دلته هر سړی چې هر رنګ کې په هر رنګ کې کار کوي دا مجرم دی. نو زما خو دا خواهش ده چې زه په خپل پاسپورټ سره نام وګټم د پښتانه کوم کلچر دی ریچ کلچر قدیم کلچر چې په نړۍ کې داسې کلچر نه لري په دې کلچر کې داسې یو ځان ته یو نړیواله جایزه وګټم خو بدقسمتي دا ده چې زه هر ځای ځم په ګام باندې د دې وطن د دې پښتانه کم وینې بهېږي زه مجبور یم چې دغه انځور جسم ته ښکاره کړم. په مستقبل کې زما خواهش دی چې داسې د خوشحالۍ په یو انځور باندې یو جایزه ما فکر هېواد اخیستل هلته ډیمانډ راو چې ته به په تری پیس سوټ کې په پښتاني کې هېواد اخلې. ما دې ته وویل چې زه په خپل پښتني کلچر کې هېواد اخلم او ما دې په دې باندې دا ومنله ما په خپل لونګۍ پټو څادر صبري کې خپل هېواد اخیستل.
د جمال ترکی خبرې مو اوریدلې. اته د شکلن جمال ترکی د 1992 کال راهیسې د صحافت په نړۍ کې دی او د عوام بلوچستان نیوز مشرق پبلک ناظم قدرت او دنیا ورسپانو او د زنو اجنسونو لکه ان ان آی ای پی ای او آی ان پی سره کار کړی دی. جمال ترکی د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر هم دی او په خپلې شاعرۍ کې پر انساني مسایلو غږیږي. نوموړي پښتنو ځوانانو ته پیغام ورکړ چې د نفرت لمنه دې پرېږدي او د هنر هغه دې ونیسي ځکه چې د ده په وینا ښکلي هنرونه د ښکلو ولسونو ښکارندوی کوي. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه تړو او تاسو پر بچ سپارو. ښاد آباد او بریالي اوسئ. له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.